درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنز په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښي وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلارې مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنه‌ای برید به د جنگ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپل ایکس پاڼه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنه‌ای په خپل وینا کې دا هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنه‌ای د زور زیاتی د یوې بېسارې کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوې کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د 136 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له تانزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږ کال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلین آلی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشرې تریشیا توتل قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه پوګ او یا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلینالی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسه. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروی عملیه. اوم چلگی دریم سپرکی دنو نسمی صفحه سخه تر اتویشتمی صفحه پوری با زموجاستاسی درس دوام مکلی. که څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په آسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په آسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي، ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چشي کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربن ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډېر کوچني دي، ځکه نو په آسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تېرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکت د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې او د بورې یو محلول خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وای. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیر چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نور لپاره ژوندۍ موجودات لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتی فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی دی. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوټ کړي واوسئ. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاته موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندئ، د هغه جوړښت مو پیژندئ چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د څوارلسمې صفې څخه تر شلمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلهییز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري. او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رزو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رزو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت دی سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه تر مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېشت بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت بعده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یو یې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنې د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پلازیټونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دی ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چی میتروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنې د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې ازو ډولو ته بې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم څه کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروم زوایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایت دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټوله فنجیان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. تاسو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی له سم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع وي اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. تاسو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفحې څخه تر یو سلو اوومې صفحې پورې دوام وکړي. تازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کیږي، د هوا د ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغېز پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیرو لوستونو کې هم موږ دا لوستلو په تیر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غازی او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویله کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانان د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي
درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کیږي. بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کیږي. نو د دې دپاره موږ باید دوی چې دي زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کیږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کیږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هره موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کچه چې شکور را کنټرول کړو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډیرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کیږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي؟ زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټوله موضوعات شکړله، په تفصیل ډول سره ټوله بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې ده، د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي. فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیزلی کارول چې دی دا چې دی زموږ پر اقتصاد زموږ پر چاپیریال باندې ډیر اغیز اچوي. څرنګه مثال کله چې موږ کوم شیان دی استفاده کو هغه چې کله بیا ځلي استفاده کو د بل شي په ډول سره دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده چې موږ دا کمه سرچینې چې دی د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسي. سال دا کم پلاستیکان چې دوی اوس هم د نور شان لپاره استفاده کولی شو که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کو او وی غورځوو. یا مثال دا ټایرونه دي کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي. مثال خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډیر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي نور نوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپیریال دپاره ډیر مهم اوسي. اوس موږ اوسېستې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع سره خلاص شي. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي. مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي. د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کېږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ صحت مند بیاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیل واس پاتې برخه ده. په تیل واس کې موږ او تاسې ډي ان ای وپېژندله. د ډي ان ای جوړښت مو پېژندې او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو. او ډي ان ای چې ده د هغه جوړښت مو پېژندې چې دوی خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربونه قانون سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګانین و. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دی قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري. او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودی څومره تغییرات یې راوړي او څومره د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اواتیمي صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان هغه لامل بمړ کېدل جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر مهم دي. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه څه کړي دي د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځایه، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي، بیا د مختلفو ناروغیانو سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی، چې دا د ماشومان ډیابیټ چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي. یعنې کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي، د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کې، چې دغه د ماشوم د دیابیت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پروټین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل شسواله حل سو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا غره کم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. نو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وای. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوی وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو وسونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیانو چې لکه چچک دی، ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي، دوی د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي. نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي. او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مړه سوی، کمزوره سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کېږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کې کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیان چې د سیموس په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیان چې د زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دې راولاري چې د واکسینونو انټي بادیان جوړي د انټي بادي په نامه پروټین جوړیږي چې د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دی لمنځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي باډي یعنی چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي باډي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کیږي؟ جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دی او دا به پای ته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو دپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جینیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جینیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې نه بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې انشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي. او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جینیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو. چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس یې کوي د دوی هغه کم کمزورتیا وه د کم خوني چې به یې درلودل د دغه کم خوني علاج یې په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم بکتریاوې چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه بکتریاوې راخستلې او د نباسر چیکه تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دې کم نسل چې لاس رالی هغه نسل لس یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکړي وی خوري. دغه حشره جامو ته به چې کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم چې کېده لمنځه تلله. چې دی خپل بیل دی چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دی د دې توانایي د لودي چې حشره خپل لمنځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه. ځکه چې موږ وویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم توان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې و اقلیم ته چې کېدي توان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینری سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل. دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دی کړی دی په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړله چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال منځته راوړل دغه کم د غواګانو یو مثال یې چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې دی کم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي ور اضافه کوي چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګانې چې وي په دوی ښه کولی شوي چې ښه شیدې ورکړي ښه مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټوره واوسي ډېر فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جنیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله.